واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ په 2019 کال د جولای 8 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول غوښی سر ټکو ته.
د افغان سولې په تړاو په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات نن پیل شوي. قطر او جرمني د دې خبرو کوربتوب کوي چې پکې د افغانستان سیاسي او مدني شخصیت او طالب استازي برخه لري. بل لور په غزنی کې د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي.
د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلي تیره ورځ چې مریم نواز په خبري غونډه کې د هغه په حق کومه ویډیو ښکاره کړې، دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري. مریم نواز پرون د خالی یا شنبه په ورځ یو خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو پلار یې بې ګناه دی، او د احتساب عدالت کوم قاضي چې ورله سزا ورکړي هغه منلي چې دغه سزا یې د چا د فشار د لاندې اورولې وه. یو قانون پوه وایي
پداسي حال کې چې دغه معاملات مخې ته راغلي ده، په کار دي دغه قاضي ارشد ملک د نواز شریف د مقدمو څخه تر هغه جداوي چې معامله هواره سوي نه وي.
او راپورونه وایي ایران د یورانیم د غني کولو کار شروع کړی، او شایي چې کچا یې 15% ته وغځوي.
سرټکی تاسو واوریدل، خو چې وځ د خبرونو تفصیل ته
د قطر او جرمني په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه نن په دوحه کې د دواړو کوربه هیوادونو د استازو په وینا پیل شوې. دغه غونډه چې نن او سبا به دوام ولري، په کې یو شمېر اوسني او پخواني افغان چارواکي د سیاسي ډلو، ښځو، مدني ټولنو او د طالب استازو په ګډون نږدې 60 کسان برخه لري. غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي مارکوس پوتسل وویل چې باید قهرجنه مقابله د سولې په بحث بدله کړي. د فرانس خبری ادارې سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی غړي اسیلا وردګ ویلي چې په غونډه کې زیاتره ګډونوال په اوربند باندې ټینګار کوي. دغه د غونډې برخوال به په دغه ناسته کې سولې ته د رسیدو لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي په غزنی ښار کې د طالبانو لخوا د ملک د استخباراتي ادارې دفتر په هدف شوی. رپورټونو تر مخه د انډیس دفتر مخې ته د بارودي موادو نه ډک یو گاډی چودلې چې د صحت چارواکي وایي لږ تر لږه پکې 2 تنان وجل شوي دي. په وجل شو کې عام خلک هم یادېږي، او 130 نه زیات پکې زخمیان دي. د صوبې د پولیسو مشر محمد خالق وردګ وایي سف امریکا ته ویلي په زخمیانو کې د اسکول ماشومان هم دي چې د چاودنې په وخت اسکول ته روان وو. د نننۍ پیښې نه څو ورځې مخکې هم طالبانو د افغانستان دفاع وزارت په لوجستیک مرکز حمله کړې وه، او لږ تر لږه 30 تنانې پکې وجلي وو.
د پاکستان مطبوعات وایي هغه هیواد په 2019 مالي کال کې تر 1 ارب ډالر زیات د پورونو په پرې کولو کې ورکړی دي. کارپوهان وایي که پاکستان خپل واردات کم کړي او صادرات زیات کړي، نو اوسنی مالي خساره به کمه سي او د بهرنیو اسعارو ذخیره به زیات سي.
او د اسلام آباد احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلي تیره ورځ چې مریم نواز په خبري غونډه کې د هغه په حق کومه ویډیو ښکاره کړې وه، دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري. مریم نواز پرون په د خالی په ورځ یو خبري غونډه ته په وینا کې ویلي وو پلار یې بې ګناه دی، او د احتساب عدالت کوم قاضي چې ورله سزا ورکړي هغه منلي چې دغه سزا یې د چا د فشار د لاندې اورولې وه. بلخواته په پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار او انتظام ادارې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته خبرداري ورکړي، او ورته ویلي دي چې د مریم نواز خبري کانفرنس نیخ په نیغه ولي خبر کړي وو. په دې موضوع لنډ تفصیل را بیا پیرناورو.
نن د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک له اړخه خبر سوي بیان کې ویل سوي دي چې دغه وړاندې کړل سوي ویډیو د حقیقت څخه لري، یوازې د دوی او د دوی د کورنۍ نوم ته زیان رسولو او سیاسي ګټه ترلاسه کولو هڅه ده. قاضي ارشد ملک ته هم ویلي چې د نواز شریف په ضد ټولې پریکړې د قانون تر مخه او شهادتونو په بنیاد کړې دي. دوی ته هم تور لګولي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه کېدونکې د مقدمې د اورېدنې په محل دوی ته د رشوت وړاندیز هم سوی او مرسته نه کولو په صورت کې دړکې هم ورکړی سوی دي. خو بل اړخ ته نواز شریف ډله خپل پر خبرې ولاړه ده او د قاضي ارشد ملک پر دغه بیان د مسلم لیگ نواز ډلې ویاند مریم اورنگزیب وایي، دغه عکس العمل خو مخې ته راتلونکی و، ولې چې اوس هم پر قاضي ارشد ملک فشار دی. قاضي ته پکار دی چې یو پارټي جوړه نه سي، ولې چې هغه مظلومه دی. دوی په بیان کې ویډیو یو ځای هم نه ده رد کړې، یوازې ویلي چې دغه ویډیو د حقیقت څخه لرې ده.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د خیبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې پولیسو په 11 کلنه ماشومې د جمعه دننه د جنسي تیری په تور کې د 2 کسانو په ضد مقدمه درج کړې او یو تن یې نیولی هم دی. د پولیسو وینا ده چې د جنسي تیری د ښکار ماشومې اکسا کورنۍ ورته شکایت کړی چې د هریپور د صنعتي سیمې هتار په یوه جمعات کې دغه ماشومې د قرآن پاک سبق ویلو او یوه میاشت وړاندې ورباندې د جمعات ملا په کوټه کې 2 کسانو جنسي تیری کړی. تفصیل احسان محمد خان راکوي.
د هریپور کوټ د پولیسو او ډی ایس پی امجد خان په دې اړه ډیو نیوز ته وویل، د ورکوټي ماشومې د طبي معاینې وروسته تایید شوه چې ورسره یو میاش وړاندې جنسي تیرې تر سره شوه. په دې اړه نوموړی وویل، دی وای په پیخه کې تورن یو تن نیولې شوی، د دویم د نیولو لپاره کاروي روانه ده او د دوی پر ضد د جنسي تیری د مخنیوي قانون 308 او 3 تر مخه مقدمه هم درج شوی. د پولیسو تر مخه د جنسي تیری دغه پیخه د هتار سیمې یو جماعت دننه د امام په کوټه کې تر سره شوی او دغه ماشومه د دینی زده کړو لپاره دغه جماعت ته ورغلی و. د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره په پاکستان کې فعال غیر دولتي ادارې ساحل د راپور تر مخه په کال 2013 کې په ماشومانو د تشدد 3,322 پیخي راپور شوی دی.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د برتانیې یو اخبار لیکلی، د امریکا د پاره د برتانیې سفیر ډونلډ ټرمپ تنه اهلا او بیکار ویلی. دی میل اخبار د سفیر کیم ډایرک د لیک شوی سفارتي خطونو نه دا خبري راغستې دي. اخبار وای ډایرک ټرمپ انتظامیه ته غیر محفوظه ویلی او دا هم چې دا یقین نشي کېدای چې دغه انتظامیه کې د خوال امکان شته دی. سفیر برتانوي چارواکو ته دا هم لیکلی چې دا امکانات هم نشیرت کېدای چې ټرمپ به د نورو 3 کالو د پاره منتخب شي. د برتانیې خارجه وزارت دا خبرې رد کړې نه دي. د وزارت ویاندی ویلي، موږ د سفیرانو نه تمه ساتو چې په کوم ملک کې د هغې د سیاست په حق لدی په ایمانداري نور وزیران خبر کړي.
د رویټرز خبري اداروي ایران د یورانیم د غنی کولو کار شروع کړی او هغه کچې ته رسوي چې د 2015 کال د نیوکلیایي لوزنامې له لوري تر بندیز لمخه وو. تهران دا بدلون نه اعلان کړی او خبري اداروي شای ایران د یورانیم د غنی کولو کچه 15% ته ورسوي چې د بجلی د تولید پلانټونو ته ورکی. ایرانی صدر حسن روحانی 13 اونۍ اعلان کړی چې هیواد به د یورانیم په لوړه کچه د غنی کولو لړۍ بیا شروع کړي تر څو د بندیزونو په اړه نور کومکونه نوي ورسرسوي. له ایران سره د لوزنامې هدف هغه ویر ختمول و چې ایران د وسلو د کچې یورانیم غنی کولو باندې کار کوي. په لوزنامه کې پر ایران بندیز لګول شوی چې د 3.5% تر کچې زیات غنی کول نسی کولای او زیاتوي چې تر 300 کیلوګرامه زیات داسې مواد هم نسی ساتلای.
په یونان کې نن د پارلماني انتخاباتو ورسته. تازه نظر پوښتنې ښایي د ګس اړخ وزیر اعظم الکسس سپراس د مخالفه پارټۍ په مقابله کې ماتې خوړی شي. یونان لا د مالي مشکلاتو نه د راوتو کوشش کوي چې په وجه هلته بیروزګاري او د غریبۍ کچه ډیره زیاته شوې وه. اقتصادي څیړنکاران وایي د یونان خلکو دپاره د اقتصاد مسله د راتلونکي حکومت فیصله کولی شي.
په هانګ کانګ کې نن په زرهاو وګړو د هغه قانون په ضد احتجاجونه کړي چې له لوري به یې خلک چین ته استول کېږي چیرې چې عدالتونه د کمیونیست ګوند تر کنټرول لاندې دي. د نن ورځې مظاهرې کاولون د اورګاډو د مرکز و مخې ته وي. دغه مرکز د اورګاډو له لارې هانګ کانګ له چین سره نښلوي. احتجاج کوونکو ویلي دوی هغه سیلانیان د دغه قانون په اړه خبرول غواړي چې له چین څخه هانګ کانګ ته ورځي. په هانګ کانګ کې له یوې میاشتې راهیسې روان احتجاجونو په اړه په چینایي مطبوعاتو کې هیڅ رپورټونه نه ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا جبدای بلو کتر من اوریدم کو خبری خبرونه دوام لري. اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته. د قطر او جرمني په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه نن په دوها کې د دواړو کوربه هیوادونو د استادو په وینا پیل شوه. دغه غونډه چې نن او سبا به دوام ولري پکې یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي د سیاسي ډلو شزو مدني ټولنو او د طالب استادو په ګډون نږدې شپېته کسان برخه لري. غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي مارکوس پوتسل وویل چې باید قهرجن مقابله د سولې په بحث بدله کړل سي. تفصیل عدنان رشید په دې رپورت کې راکوي.
په دې غونډه کې د طالب استازو په شمول اویا پوری کسان شرکت کوي چې پکې افغانانې ښځې هم شامل دي. یاد دی چې دغه ټول ګډونوال په شخصي توګه رابلل شوي دي. نړیوال رسنۍ وای افغان حکومت او یو شمیر نور سیاسي مشرانو هڅه کړې وه چې د دوها د غونډه کې د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر عبدالسلام رحیمی هم باید برخه ولري، خو طالبانو په غونډه کې د هغه د ناستې سره مخالفت ښودلې ده. طالبان دریځ لري چې تر څو د امریکا سره د سولې یو غوست تړون ته نه وي رسېدلی، افغان حکومت سره به تر هغې خبرې نه کوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سمود وړاندې د کابل ته د سفر په وخت ویلی وو هغوی هڅه کوي چې د ستمبر میاشتې پورې طالبان او امریکا یو لوازنامه لاسلیک کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني خصوصي استازي مارکوس پرتزل دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل په دې غونډه کې د افغان ټولنې بېلابېلو برخو سره تعلق لرونکي خلک راغونډ شوي. نوموړي ګډونوالو باندې غږ وکړو، تاسو کې هر یو تن لپاره به دا ښه موقع وي او هر یو تن باندې دا ذمهواري جوړیږي چې د تاوتریخوالي نه د بچ کیدلو او ګټورو خبرو لپاره لار وباسي. د ترهګرۍ پر ضد د قطر خارجه وزارت خصوصي استازي القطهاني خپل وینا کې وویل موږ ډیر خوشحاله یو چې افغانان رونه او خویندې دوها کې موجود دي. نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل موږ د افغانستان راتلونکي وختونو لپاره لار هوارو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیره ورځ په ټویټر لیکلی وو چې د طالبانو سره د سولې یو غوست تړون ته د رسیدلو لپاره لا ډیر کار پاتې دی او د دې لپاره به په 9 جولای د امریکا او طالبانو خبرې بیا پیل کیږي. د نوموړي په وینا د تیری شپږ ورځو کې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کمی خبرې شوې دي د نورو په مقابله کې دا ډېرې ګټورې وې. زلمی خلیلزاد لیکي چې د سولې د خبرو وم پړاو کې شپږ ورځې د امریکا او طالبانو ترمنځ په څلورو موضوعاتو خبرې شوې چې پکې د ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو وتل، د طالبانو بین الافغاني خبرو کې ګډون او اوربن شامل دي. خاغلی خلیلزاد دا وکړی دا چې په دغه ټولو موضوعاتو خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی او د افغانانو ترمنځ اوسنۍ ناسته کې که هم دغه د همکارۍ اړتیا ولیدل شوه نو ورته به دوی حاضر شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم امریکا سره په 9 جولای کېدونکو خبرو کې د پرمختګ هیله ښودلې ده او په ټویټر یې لیکلی دي چې تر اوسه خبرو کې څومره پرمختګ شوی موږ له هغې راضي یو او هیله لرو چې پاتې کار به هم زر تر زره عملي شي. په دوحه کې دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې افغانستان کې نن هم په حکومتي ودانۍ باندې برید شوی چې پکې یو شمیر کسانو د مړینې او جوبل کېدلو خبرونه را روان دي.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا او سم د افغانستان په حواله سره یو بل رپورت تاسو په همرا ګرځو. د افغانستان چارواکي وای په غزنی خار کې د طالبانو لخوا د ملک د استخباراتي ادارې دفتر په هدف شوې ده او د انډیس دفتر مخې ته د بارودي موادو نه ډک یو گاډی چودلې چې پکې د مړو شمیره لکته لګا 2 لس یادېږي. تفصیلی رپورت حکمل روان نورو.
د افغانستان غزنی ولایت مرکز اړوند د ښار لمړی نهیه په سیمه کې د ملي امنیت په دریم کندک د موټر بم برید شوای. د غزنی پولیسو ویان احمد خان سیرت لاډیوی سره خبرو کې ویل د موټر بم برید نن سهار 9 بجې د ولایت د ملي امنیت ریاست په دریمې حوزې د مازدی موټر په وسیله تر سره شو. نوموړي زیاته کړه په دې برید کې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. دای وایو همدار اس په دی پیخه کې څلور تنه ولسی خلک هم وجل شوی او 150 نه زیات ټپیان شوی دی او په ټپیانو کې زیات شمیر دی یو پرایویټ یا شخصي خوانځي زده کوونکي دی او د موټر بم برید خوانځي ته نږدې دی. ملي امنیت اړوند په دریمې حوزې تر سره شو. د غزنی دی امیر اختیار باز محمد همت لډیوی سره خبرو کې ویل دی پیخي لزای څخه 102 تنه ټاپیان او د شپږو کسانو جسدونه انتقال شوی دی. نو موري دی یو شمیر ټاپیان روغتیایي حالت دی اندښنې وړ یاد کړو. په وینا یو شمیر ټاپیان کابل ته هم دی درملنې لپاره انتقال شوی دی.
لدی پیسی سر همون تا مجموعان یا سو درای نفر زخمیان و شفای نفر مول در انتخال سویدی پا زخمیانو که در 50 ماشوان دی یولس زنانه دی پا تنور مرمه دی پا دی طول زخمیان که اتی نفر مزنی زخمیان در نور پا تنور ملکیان دی پا مولو که دوان زنان دی او تلور ملکیان دی.
د پیخي مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ادعا کړي چې په دې برید کې افغان سرتیرو ته غنه مرجوب لوراړه ولیدا. د غزنی دی امیر اختیار ریاست په داسې حال کې دی یو لس خزو او نه 500 ماشومان په ګډون 102 تنو د ټپې کې دوه پخلای وکړ چې 13 اونۍ په کابل کې په ورته موټر بم برید کې چې دفاع وزارت په انجنیری ریاست تر سره شو زیاته مرجوب له عام ولسی خلکو په ځنګړې توګه ماشومان تر رسیدلې و. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @VOADIVA. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. لکه څرنګه چې وړاندې تاسو په تفصیل سره واورېدل، د افغان سولې په تړاو په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات نن پیل شوي. دا خبرې اترې به تر دوو ورځو پورې دوام ولري. قطر او جرمني د دې خبرو کوربتوب کوي چې پکې د افغانستان سیاسي او مدني شخصیات او طالب استازي برخه لري. په دې اړه زموږ خبریال داود جبرخیل په سیمه کې د عامو افغانانو غبرګون راغونډ کړی چې هغه د سولې دغه خبرو اترو ته څنګه ګوري. دا ټوله هم په دې غبرګون کې چې داود جبرخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د سولې د خبرو په اړه به زه دومره نه ووایم. دلته افغان مهاجرین مشران دي، موږ د غو سره ناستې وکړي. هغوی په خپله باندې ډېره زیاته تمه لري چې د سولې خبرې خیر سره کامیاب شي او انشاءالله د کامیابۍ طرف ته روانې دي. په خپله دلته افغان مهاجرین چې پاکستان کې اوسېږي، د هغوی وزنۍ تمه چې د هغه سوله دي.
الحمدلله سوله د خدای پاک په افغانستان کې راولي، ځکه یوازې د امریکایانو سره سوله نه، زمونږ افغانانو سره سوله پکار ده. ځکه بې ګناه وینې تویږي په کابل کې، که جلال آباد کې، که په هغه په هر ځای کې وي. مونږ افغانان یو، هغه هم یو کلمه وایي، مونږ هم یو کلمه مویو. بلدار چې مونږ ټول د جنگ څخه دردیدل یو، جنگ زپل یو، ورو را هم کده ماجر نه دیم خپل وطن ته پته مدي چې خدای پاک دې دا جنگ. او بلدار ورو را چې دلته هر انسان زپیدل دی، هر انسان ټپیدل دی. پدې چې په بل وطن کې اوسېږي، د بل خبرې بموړي، بس ته نور خپل وطن جوړول غواړو. سوله ته ټول دعا کوي، ټول ولس دې دعا کوي. کدلته کاغلته یو څوک زما واز اوري، بس هغه دې د خدای خاطر وکړي چې بس دغه دې مانزه کریم دا دعا کوي، او پټمنو کریم دا دعا کوي چې خدای دې په افغانستان کې امن راولي. دغه مونږ د وطن نه دی خدای پاک دغه یو بلوین تو یو چر واندې د خدای پاک ختمه کی، او خدای پاک دې دوه کی اتفاق او اتحاد و
الله سره شي. مونږ افغانستان باباس شي، د بجلی بلونو نه بخلاص شو، بو بلونو نه بخلاص شو. ټول په دې د پاره خدای سي مونږ خپل افغانستان آباد شي. خدای په خیر په خوشحالي خبر روان دي. خدای دې اواري کی الله راشي، مونږ خیراتونه او ټول امن دي. مونږ د پاره ډیره پیدا د پاکستان
د افغانستان کې سول راول کریانو نه او بلونو نه نه بخلاص یو وطن به آباد شي. افغانستان و
ما خوب لیدل نتیجه ډیر خلک من کرو خیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبری خبرونه کې وستا سبوزو د امریکا کالیفورنیا ریاست ته چرته چې زلزلي د لاسا لګ شانتي پریشانی مخره شوې ده. او دغه زلزلي کې څه قسمه ودانو ته یا خلکو ته زیان رسیدلی دی او کنه؟ د ډیوه خبريال راشد فراز مونږ سره د کالیفورنیا نه د ټلیفون په کرخه ملګری دی. په خیر راغلی راشد فراز صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام سمینه.
التکی خو سهار وختي د 3 غنټې د ډي سي نه وخت کم دی، هغه روستو دی. خو کتا سمون ته تفصيل راکې چې سټیم راغلی و د غزلزله او وس پورې د دې صورت حال په علاقې کې لیدل کیږي.
جی سمینه، لوی زلزله خو چې راغلی و هغه 6.4 کمزور زلزله و، هغه د جولای 4 په ورځ باندې راغلی و. خو هغه اوس پوری د شل کالو ټولو نه کټ زلزلہ ګڼل کیده. خو کم زلزلہ پوهان چې دی هغه په دې خبره مجبور شو چې د خپل رائے بدل کړي چې کوم کلا د جمعې په ورځ دا 2.1 زور زلزلہ رااله نو هغه ویل چې د مخکې زلزلہ چې و دا وړاندینه اجرا کو. اصل زلزلہ چې دا هغه د 2.1 زور زلزلہ ده. بل دا چې پرون هم دغه شانتي دوی دا ویلو چې تاسو د نورو زلزلو یا د نورو غټو جړکونو ته ځان ته ذهني طور تیار ساتئ چې ځکه چې دا سلسله لا روانه ده. دا لا ولاړه نه ده. پرون هم یو زور تقریبا 4.5 زور زلزله راغلې وه. خو هغه چونکې د کم زلزله مرکز چې دی هغه تقریبا 2 کیلومتره د 2 میله اصل کې ده هغې نه لرې او د آبادۍ نه لرې و نه څه نقصان یا دغه شانت نه دی کړی. خو هغې غجلکونه خلکو محسوس کړي. اوسه پورې چې دی د کالیفورنیا ګورنر ګیوین نیوسم چې دی هغه بیړني حالت پر ځای کړي دي. اوسه پورې هم دغه شانت دي سرچ او ریسکیو پارټۍ جوړې شوې هغه لګیا دي ګرځي کور په کور باندې د زخمیانو یا د مرګوبل د دې ټولو معلومات راغونډوي. دغه شانت دي د زیان کوم د جیدات یا د زیان چې دا غي تخمینه هم لګول کیږي. اوسه پورې دا دلته چې کوم لوسی جونز یو د کالیفورنیا یو ډیر غټه سیسمولوجیست نو هغه دا فکر کوي چې دا دغه چې وی کوم دا 2.1 زور زلزلې چې راشي یا دغه برابر زلزلې چې راشي نو د دې جړکونه چې وی رستي جړکونه هغه د وز شپږ زور زلزلې نه کم نه وي. نو تاسو وی ذهني ته دې ته ځان ساته تیار ساته.
رشید فراز دا خو 2.1 درجه زلزلہ پاکستان کې هم چې کله راغلی و په پټباد ضلع کې نو هغه 2.6 درجه زلزلہ و. نو اوریدونکو دې باندې په هدې شي چې دا به څومره زور ولا زلزلې. خو کالیفورنیا ریاست دا فالت لائن باندې پروت دی. مطلب دلته کې د زلزلو راتلو امکانات څومره دي په دې باندې تاسو خبر کچا سره خبري کړی نو
جی جی هم دا د کوم سیسمولوجیست لوسی جونز چې دا هدا هم دا غیر حواله سره هغه دا کالیفورنیا کم فالت لائن چې دی دا سان انډریاس فالت لائن وای چې دا هغه معنی پروت دی. خو اوس پورې دوی وی چې دا هم په هغه فالت لائن معنی دا زلزلہ راغلی. خو دوی په دې خبره هم مجبور شوی چې مخکې سیړنه وکړي او دوی وای چې دا د فالت لائن کې مخکې زیاتې را روان دي. دا کمې زلزلې چې روانې دي دا فالت لائن ورو ورسره سی واقعي دا سان انډریاس کوم فالت لائن چې دا په ټوله کالیفورنیا کې تقریبا 800 میله پورې خور دی چې پکې دا 35 میله چې دا لاس انجلس کوم خار چې دا هالیوډ حواله سره چې مشهور دی هغه خار په دغه فالت لائن باندې 35 میله پورې هغه پروت دی. نو لازمی خبره ده چې زلزلې دلته دا اټومیټیکلی د بنده په ذهن کې وی چې زلزلې بدل تغییر راځي. خو تاسو چې کوم وختي کوم مخکې سوال وکړو چې دلته په پاکستان کې هم د دې برابر زور زلزلې کې د ټولو نه اهم سیس چې وی هغه د اپی سنټر وی. دلته په کالیفورنیا کې د ټولو نه غټه زلزلې چې راغلي هغه د 2.9 زور زلزلې راغلي چې هغه کې یو زلزلہ په 1857 کې کوم راغلی و هغه کې دوه خلک مړو. خو ما که زور زلزلہ چې کله په کالیفورنیا په سان فرانسیسکو کې راغله هغه کې 3000 خلک مړ شول او 1500 سلیریش میلیون ډالر نقصان وشو پاره کې. خو ما را شم په کال 1990 کې په نورتریچ کې کومه زلزلہ راغله و هغه شپږ شریه و زور زلزلہ و. خو پاره کې چې مړ خلکو هغه یو شپېته او نقصان چې هغه 15 بلین ډالر وو. نو دا ټول ډیپند کوي هغه په کوم اپی سنټر چې دی.
صحیح سمر جوبلې رپورټونه اوس پورې حکومت له خوا جاری کړې شوې دي کنه
اوس پورې چې د سیس زخمیان خو پکې تقریبا 12-13 پورې زخمیان اطلاع ده اوسه پورې. مرګ پکې نه دی شوی اوسه پورې. خو دا اعلانونه شوی دي چې ځان سره ابتدایي کوم طبي امداد سامان دی هغه ځان سره کې دی. خوراک دومره توخه ځان سره اوساتي چې په بیړني حالات کې یو عام انسان ته د هغې ضرورت پېښې دي شي. نو دغه اعلانونه شوی دي.
صحیح ډېره مننه راشد فراسب مهرباني.
مننه جی مننه جی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پیانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کی او زلی بیات آستا هر کلی وایو لاول ماندی کو دا خبرونو سر تکی
د افغان سولی په تړاو په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات نن پیل شوي. قطر او جرمني د دې خبرو کوربتوب کوي چې پکې د افغانستان سیاسي او مدني شخصیت او طالب استازي برخه لري. بل لور په غزنی کې د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي.
زخمیانو کې همدار 50 ماشومان دي، یوولس زنانه دي، تاسو نور مرمې دي. ټول زخمیان کته نفر مزامې زخمیان دي، نو تاسو نور مکان دي. مړو کې دوه زخمیان دي او څلور مکان دي.
اسلام آباد احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی تیره ورځ چې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لا کومه ویډیو ښکاره کړې. دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري. مریم نواز پرون د خالف ورځ یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو پلار یې بے ګناه دی او د احتساب عدالت کم قاضي چې ورله سزا ورکړي هغه منلی چې دغه سزا یې د چا د فشار د لاندې اورولې وه.
پدا سی حال کی چی دغا معاملات مخیتا راغلی دم پکار دی دغا قاضی ارشد ملک دنوا شریف دا مقدمو سخا تر هغا جداوی چی معامله هوار سوی نوی.
او راپورونه وای ایران د یورانیم د غنی کولو کار شروع کړی او شایي چې کچا یې 15% ته وغځوي.
سرټکی تاسو واوریدل خو چې وسته خبرونو تفصیل ته
د قطر او جرمني په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه نن په دوحه کې د دواړو کوربه هیوادونو د استازو په وینا پیل شوې. دغه غونډه چې نن او سبا به دوام ولري پکې یو شمیر اوسني او پخواني افغان چارواکي د سیاسي ډلو شزو مدني ټولنو او د طالب استازو په ګډون نږدې 60 کسان برخه لري. غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي مارکوس بوتسل وویل چې باید که هرجنه مقابله د سولې په بحث بدل کړل شي. د فرانس خبری ادارې سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي غړي اسیله ورتګ ویلي چې په غونډه کې زیاتره ګډونوال په اوربند باندې ټینګار کوي. د غونډې برخوال به په دغه ناسته کې د سولې ته د رسیدو لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي په غزنی ښار کې د طالبانو لخوا د ملک د استخباراتي ادارې دفتر په هدف شوی. رپورټونو تر مخه د ان ډي اس دفتر مخې ته د بارودي موادونه ډک یو گاډی چاودلې چې د صحت چارواکي وایي لږ تر لږه پکې 12 تنان وژل شوي دي. په وژل شوو کې عام خلک هم یادېږي او یو سل اتیان زیات پکې زخمیان دي. د صوبې د پولیسو مشر محمد خالد وردک وایس اف امریکا ته ویلي زخمیانو کې د سکول ماشومان هم دي چې د چاودنې په وخت سکول ته روان وو. او د اسلام آباد احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی تیره ورځ چې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لکه ویډیو ښکاره کړي دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري. مریم نواز پرون د خالی په ورځ یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو پلار یې بے ګناه دی او د احتساب عدالت کم قاضي چې ورله سزا ورکړي هغه منلی چې دغه سزا یې د چا د فشار د لاندې اورولې وه. مریم نواز د مسلم لیگ نون ډلې د مشر شهباز شریف سره ګډ خبری کانفرنس ته په پټه ریکارډ شوی ویډیو ښکاره کړې او دا وایي کړې وه چې په ویډیو کې موجود تن د احتساب عدالت هغه قاضي ارشد ملک دی چا چې نواز شریف ته په یو مقدمه کې د 9 کالو قید سزا اورولې ده. بل خواته په پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار او تنظیم ادارې پیمرا ټي وي چینلونو ته خبرداري نوټیس ورکړی دی چې د مریم نواز خبری کانفرنس نیغ په نیغه او ولې خبر کړی دی. په پاکستان کې د خبريالانو د مرکزی اتحادیه مرستيال صدر خاغلی بغزاده یوسفزی ویلي چې پاکستان کې د محل میډیا د تاریخي سنسرشپ سره مخ د او د آزاد صحافت د جړلو وستلو هڅې روانې دي.
د رایټرز خبري اداره وایي ایران د یورانیم د غني کولو کار شروع کړی او هغه کچې ته رسوي چې د 2015 کال د نیوکلیایي لوزنامې له لوري تر بندیز لمخه وو. تهران دا بدلون نه اعلان کړی او خبري اداره وایي شای ایران د یورانیم د غني کولو کچه 15% ته ورسوي چې د بجلی د تولید پلانټونو ته ورکوي. ایرانی صدر حسن روحانی تیر اونې اعلان کړی و چې هیواد به د یورانیم په لوړ کچه د غني کولو لړۍ بیا شروع کړي تر څو د بندیزونو په اړه نور کومکونه ورسره نوي سوي.
د برتانیې یو اخبار لیکلی د امریکا د پاره د برتانیا سفیر ډونلډ ټرمپ ته نااهله او بیکاره ویلي. دی میل اخبار د سفیر کیم ډیرک د لیک شوی سفارتي خطونو نه دا خبري راغستې دي. اخبار وایي ډیرک ټرمپ انتظامیه ته غیر محفوظه ویلي او دا هم چې دا یقین نشي کېده دغه انتظامیه کې د خوالي امکان شته. سفیر برتانوي چارواکو ته دا هم لیکلی چې دا امکانات هم نشي رد کېده چې ټرمپ د نور سلورو کالو د پاره منتخب نشي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ بنې غوږی. د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلي دی چې 13 ورځې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لا کوم ویډیو ښکاره کړی، دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري. او په خبری کانفرنس کې چې کم تورونه د احتساب عدالت په جج لګولې دي هغه هم بے بنیاد دي. رابعه پیر په تفصیلي رپورت راکړي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیزیه په مقدمه کې سزا اوروونکی د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک په عکس العمل کې د مریم نواز له اړخه وړاندې کېدونکې ویډیو فرضي ګرځولې او ویلي چې د نواز شریف په ضد عدالتي پریکړې د څه فشار بغیر د قانون او شهادتونو په بنیاد کړې دي. د پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف لور مریم نواز 13 ورځ د مطبوعات سره خبرو کې تور لګولې وو چې پاناما په مقدمه کې نواز شریف زندان ته لیژون کې قاضي پر ارشد ملک ته نامعلومه تنانو لاړخه فشارو او دی په دې اړه خبرې خوندې ته د قاضي ارشد ملک یو ویډیو هم خبره کړې وم چې پکې د مریم نواز تر مخه ارشد ملک د ناصر بټنمی کس سره د مقدمه په اړه خبرې کړې وې. خوننده احتساب عدالت قاضي ارشد ملک له اړخه خبر سوي بیان کې ویل سوي دي چې دغه وړاندې کړل سوي ویډیو د حقیقت څخه لري، یوازې د دوی او د دوی د کورنۍ نوم زیار رسولو او سیاسي ګټه ترلاسه کولو هڅه ده. قاضي ارشد ملک ته هم ویلي چې د نواز شریف په ضد ټولې پریکړې د قانون تر مخه او شهادتونو په بنیاد کړې دي. دوی ته هم تور لګولي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه کېدونکې د مقدمې د اوریدنې په محل دوی ته د رشوت وړاندیز هم سوي او مرسته نه کولو په صورت کې دړکې هم ورکړې سوي دي. خو بل اړخ ته نواز شریف ډله خپل پر خبرې ولاړه ده او د قاضي ارشد ملک پر دغه بیان د مسلم ایک نواز ڈلی ویاندا مریم اورنگزیب وائی،
میرے خیال میں یہ ایک ریئیکشن ہے، اس کو پریشر میں دیا گیا ہے اور جج صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی اس وقت پارٹی نہ بنے.
دغه عکس العمل خو مخیتا راتلون کې وو ولی چې اوس هم پر قاضی ارشد ملک فشار دی. قاضی ته پکار دی چې یو پارٹی جوړ نسی ولی چې هغه مظلوم دی. دی په بیان کې ویډیو یو ځای هم نه درت کړی، یوازې ویلي چې دغه ویډیو د حقیقت څخه لری ده. دوی زیاتوي چې پکار دی چې په دغه اعلامیه کې د هغه د ورکوونکو او رشوت وړاندیزونه ورکوونکو نمونه هم مخې ته راوړل سوي وایي. د دغه ویډیو د فرنسیک پلټونو غوښتنه سوي ده او قاضي ارشد ملک د دغه ویډیو په معامله کې ککړ تنانو په ضد د عملیاتو وړاندیز هم کړی دی. بل پلو ته قانون پوه راجا عامر عباس وایي، پداسې حال کې چې دغه معاملات مخې ته راغلي ده، پکار دی دغه قاضي ارشد ملک د نواز شریف د مقدمو څخه تر هغه جداوی چې معامله هواره سوی نه وي، ولې چې د خپل په بیان کې د ناصر نومي کس سره ناسته نه ده رد کړې او نه دا خبره رد کړې چې دغه شخص د دوی نه دی، بلکې یوازې ویلي چې ویډیو د حقیقت څخه لرې ده، ولې چې عدالت یو قاضي ته د رواني مقدمې په اړه چا سره خبرو اجازت نه ورکوي. قانون پو امیر عباس دا هم ویلي چې کچري ویډیو جیلی ثابته سوه، نو د قانون تر مخه وړاندې کړل سوي تنانو په ضد عملیات هم کېدی سي. تیره ورځ د مریم نواز د پریس کانفرنس خبرولو وروسته د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا شخصي ټلویزیون ته د مریم نواز پریس کانفرنس په خبرولو نوټیسونه هم جاري کړي وو چې پکې ویل سوي وو چې د عدلیه او ریاستي ادارو په ضد دغه پریس کانفرنس خبرول د پیمرا د ضابطه اخلاق په ضد دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سف امریکا جوادا راپورونه وای پاکستان په 2019 مالی کال کې تر و ارب ډالرو زیات د پورونو په پرکولو کې ورکړی دي. کاربوهان وای ک پاکستان خپل واردات کم کړي او صادرات زیات کړي، نو اوسنۍ مالی خساره به کم شي او د بهرنیو آثارو ذخیره به زیات شي. ریاض حسین ورباندی تفصیلی رپورت راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان وای چې د مالی کال 2019 پدری مسمایه کې د پاکستان بهرنی زری مبادله ذخیره راټیټه شوې ده، او پوهان وای تر کومه چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره ټیټه شوې نه وي، تر هغې به د پاکستان بهرنی زری مبادله ذخیره د کمی سره مخ وي. مرکزی بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د مالی کال 2019 په لومړو نه هم یاشتو کې و اربا دوه کروڑ او نوی ډالر د قرض په مد کې واپس کړی شوې دي، کومه چې د تیر مالی کال 2018 د مجموعي ادایګې نه کمې دي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب هیدروی چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاته ده او هم د بنیادی وجه ده چې بهرنی زری مبادله ذخیره د کمی ښکار ده. دیوائی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ موجود دا او د حکومت سره پیسی نشتا، نو ظاہر خبر دا بہرنے زر مبادلہ ذخیرہ به هم راغورځي گی. حکومت دا دعوی کوي چې کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ د 19 ارب ڈالر نه رقم کړی شوی دا، خو وس هم دا یو چیلنج دی. د خساری د رقمولو د پاره مونږه د نړیوالې مالیاتی ادارې نه قرضونه اخلو، او امید څرګندېږي چې د مالیاتی ادارې نه د 1 بلین ډالر لومبي قسط پر روانه اونې کې ترلاسه شي، نو دا به په زر مبادلہ ذخیرہ باندې مثبت اثرات اورځوي. په نه همیاشت ادایګي کې 15 اربا 13 کروڑ او 30 لک ډالر اصل زر، او 2 اربا 40 کروڑ او 50 لک ډالر د سود په مت کې ادا کړی شوې دي. کورسپانې وایي چې پراتون کې سلورما درې میاشتنۍ کې بعد د قرضونو په مت کې نور 2.5 اربا ډالر پاکستان ته ورکول وي، او د سره به مجموعي ادایګي 10 اربا ډالر ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ته د قطر لخوا هم 50 کروڑ ډالر قرض ورکړې شوې ده، کوم چې د هغه 3 اربا ډالر قرضې ورکولو برخه ده چې پاکستان به دغه پیسې په خپل اکاؤنٹ کې جمع کوي. د دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین هم پاکستان ته د اقتصادي مشکل نه د وتلو لپاره قرضې ورکړي دي. مهتاب حیدر وایي چې د پاکستان بهر ملکی زر مبادله ذخیره په بهرني اکاؤنٹونو باندې زیات انحصار لري. کچره پاکستان خپل برآمدات زیات کړي او درآمدات کم کړي او د بهر نه رالېګل کیدونکو پیسو ته پام وکړي، نو د پاکستان زر مبادله ذخیره به مخ په وړاندې لاړ شي.
لے کر ہم جو ہے اپنے ریزروز کو بلڈ کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کریں، اپنی جو امپورٹس ہیں ان کو ان پہ اپنی ڈیپینڈنس کو کم کریں.
دیوائی بنیادی خبر دادا چې مونږ قرضونه اخلو او بهرنی زری مبادله ذخیره ور باندې زیاتو، د دې لپاره ضروری خبر دادا چې مونږ خپل برآمدات زیات کړو، درآمدات را کم کړو، او په بهر هیوادونو کې پاکستانی کارکونکو له حوصله ورکو چې هغوی ملک ته پیسې رولیږي، ګینی تر کومه به مونږ په قرضونو باندې انحصار کوو. دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه بهر ملکی زری مبادله ذخیره 14 اربا 40 کروڑ او 13 لک ډالر ده، چې پکې د مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان سره 2 اربا 30 کروڑ او 6 لک ډالر، او د شخصي بینکونو سره 2 اربا 10 کروڑ ډالر ذخیره موجود ده. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوہ، مردان.
د تیلو او سرو زرو بئی کتا او کلوڑی دی
وخا، ٹماٹر، پیاز، آلو او نور تو کی پس نرخ دی.
د بینک سرا به حساب کتاب سنگ خلاص وئی
او یو پختون ست تجارت کولی شی.
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر گل پرواز دی بازار پروگرام کې اوریدل شي.
تاسو بوزو قبائلی ضلعو ته. قبائلی ضلعو کې د انتخاباتو دپاره ډیر کم وخت پاتې دی. په 16 جولای به په قبائلی ضلعو کې انتخابات کیږي، خو په دغه علاقو کې انتخابي کمپینونه یا هلې ځلې نه لیدل کیږي او نه ورته خلک هغه شانتې لیواله او پرجوش ښکاري چې په لاول ځل باندې په قبائلی ضلعو کې به په تاریخ کې دغه انتخابات د صوبایي اسمبلۍ دپاره کیږي. ته ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په تفصیلي رپورټ راکوي.
په 16 جولای کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو په اړه په خیبر قبایلي ضلع کې هم د 300 کیو دپاره انتخابي کمپاین دوام لري. په کومه کې چې تر 50 پورې د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدواران برخه اخلي، خو په داسې حال کې چې دغه ټاکنو ته اوس فقط 2 اونۍ پاتې شوي، خو سیاسي څارنکاران ګڼي چې تر دغه مهاله په دغه کمپاین کې هغه ګرم جوشي او توندې هلې ځلې په نظر نه دي راغلي کومې چې تیر کال د جولای په عمومي ټاکنو کې په نظر راغلي وې. دا چې ولې تر اوسه په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدواران او ورسره رای ورکوونکي په کمپاین کې په خلاص مټ برخه نه اخلي، د جمهور سره تعلق لرونکو یو څېړنکار او سیاسي کارپوه برکت اپیدای غنی چې چونګې د پاکستان پارلیمان تر اوسه په هغه بالکل حتمی فیصله یا قانون سازی نه ده کړی، د کومې لمخه به چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازیتوب اضافه کولای شي، نو ځکه د هغه په وینا د 16 جولای ټاکنو په اړه اوس هم یو ابهام لیدای شي. زیاتره د سیمې اوسیدونکو ګڼي چې د کال 2013 او 2014 په عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو ترڅنګ عام ولس هم د ډېرې جذبې سره برخه اخیستي وه. خو د لنی کوتل سره تعلق لرونکو یو سیاسي کارکونکی عبدالله شاه ګڼي چې د سیاسي ګوندونو خپل امیدوارانو غلط انتخاب او د عام ولس صوبایي انتخابونو په حق له کم معلوماتو له وجې هغه سي ګرم جوشي په نظر نه راځي. د دغه باوجود چې حکومت په قبایلی ضلعو کې د دایمي امن پر ځای کولو بیا بیا دعوی کړي، خو اوس هم ځینې امیدواران غني چې دوی ته په خپل کمپاین چلولو کې مشکلات دي. څو ورځې وړاندې د ځینې سیاسي ګوندونو امیدوارانو اعتراض کړی وو چې د لنی کوتل حلقه پی کې 105 د بازار زخخیلو علاقې ته په ورتلو کې هغوی ته مشکلات دي. خو د حکومتي مداخلې نه پس اوس دغه مشکل تر ډیره حده حل کړای شوی او د بازار زخخیلو په شمول ګڼ شمېر د باړې سره تعلق لرونکو امیدوارانو خپل کمپاین تر کتیره هم غزا ولای. البته پرون یعنی د خالی پورز زاید ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه په دغه انتخابونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته خبرې ورکړی شوې چې په خپل د امیدوارانو او ورسره د عام ولز د تحفظ په خاطر باید امیدواران د خپل انتخابي کمپاین او مختلف زاین ته د تلو راتلو په حق له ځای پولیس خبر اوساتي. د خیبر ضلع په درې حلقو کې دا مهال د کور په کور په کمپاین ډیره توجه ورکولی شي او تر اوسه کوم سیاسي ګوند یا آزاد امیدوار کومه لویه اولسي غونډه نه ده را جوړه کړې. د دغه کمپاین پر مهال تر دغه دمې کومه بده پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس یو بل رپورټ د قبایلي ضلعو په اړه چې خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته اوس هم یو شمېر قبایلي ضلعې د انتظامی مسلو سره مخ دي. په دغو کې یوه مسله د لویزو او خاصدارو په پولیسو کې د شاملېدو هم ده. د لویزو او خاصدارو اکشن کمیټه نن په مومندو کې یو غونډه کړې ده. ارشد مومند نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
نن د مومندو ضلع یکونکې د آلپاټا لیویز او خصدارو اکشن کمیټه غونډه وشوه. په غونډه کې د قبایلي ضلعو خصدارو او لیویز اهلکارو ګډون کاوه. په غونډه کې موجود نمایندګانو ویل دوی د پولیس نظام هرکلی کوي، خو دوی ته د هم د پولیس شال مراعت ورکړل شي او که د اګست 15 نیټې پورې د دوی مطالبات ونه منل شو نو واپس به د لیویز او خصدارو حیثیت ته راشي. د باجوړ نه د کمیټې غړی محمد جاوید وایي دوی په قبایلي ضلعو کې پولیس سره مرسته کوي او خپلې ډیوټیانې ترسره کوي، خو دوی ته د وعدو سره سم مراعت نه دي ورکړل شوي.
ډیپیوګانې رالیږلي، موږ کار کوو، تاڼه چلو، ورڅ کوو، خو زمنګ په 100% کې 2% کارم نه ده شوی. نو پاغه باندې زمنګ ته حفاظت دي حکومت دانو منګه راټول شوی چې لکه وزیر اعلی ته خیبر پختونخوا او گورنر ته او موجوده ایجی ته دې ته منګه ریکوست کو چې لکه زمنګ دې په د تحفظات باندې غور وشي او لکه زمنګ دې د 1 اگست نه د پولیسو کې مارچ کړی شو لکه یوازې تنخانه چې د پولیسو مراد دی هغه دې منګه راکړي شي.
قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته یو شمېر محکمې د خیبر پختونخوا محکمو کې شامل شوې دي. خو د مومندو سره تعلق لرونکي محمد ایاز وایي دوی ته لا هم د پولیسو سره یو شان مراد نه دی ورکړل شوی.
نو موږ دوی صدقه خبره کول غواړو چې موږ خو درې میاشتې پولیسو نظام وچلاو روان دي کیږي، ایز موږ د پاره په عمل کې سره غدي دي کنه دی راغلي پولیس کې زم شلو وس زما تنخواه د ډي سي سي سره ده او انډر کمانډ د ډي پی او دی نه پرې نو موږ په منځ کې اوس کمپیوټر اوس موږ کم طرف ته شو.
څو ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي وو قبایلي ضلعو کې موجود لیویز او خاصدارو ته د پولیسو شان مراد ورکولو سمري د خزانه وزارت ته لیږلې ده. خو لیویز او خاصدارو کمیټې چیرمن سید جلال وزیر وایي که د 5 اگست پورې په دغه مطالباتو عمل ونه شو نو چې کوم لیویز او خاصدار اوس پولیس ته تللي نو هغه به هم واپس د لیویز او خاصدارو حیثیت ته راشي.
اوس دې ته خلق وایي چې تاسو نه قبضه وکړله، تاسو نه ځای ونیول، نو زه ورته وایم چې دا خو موږ سره خبرې شوې دي. موږ دا خبره کړې چې په نارت کې په ویکینسی باندې نه وزیرستان نه ونته تر بجوړ رسه چې کوم لوکل خلته یا سابق کوم فورس چې دا مرد شوی نوی نور کسان ته موږ ویکینسی نه ورکوي. بقیا چې راځي نوی برته راځي هغه به د هر ډیسټریکټ په حساب باندې خپل خپل کېږي.
په قبایلي ضلعو کې ځای پر ځای پولیس چوکۍ جوړې کړې شوي او د پولیسو ضلعي مشران یا ډي پي اوس هم د خبر پښتونخوا پولیس نه هلته لیږل شوي دي. خو لیویز او خاصدار چې اوس پولیس کې شامل شوي ګیله کوي چې تنخواګانې او نور مراعات یې د خبر پښتونخوا د پولیسو برابر نه دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva. امریکا ډیوا خبری خبرونه ده.
د ایران خبره کوو. د رویټرز خبری اداره وایي چې ایران د یورانیم د غنی کولو کار شروع کړی دی او هغه کچې ته رسول دی چې د 2015 کال د نیوکلیایي لوزنامې لروري تر بندیز له مخه وو. تفصیلي رپورټ په دې باندې عدنان رشید ناورو.
په یو خبری کانفرنس کې اعلی ایرانی چارواکو ویلي تهران به په هر دوه میاشتو کې د نړۍ سره په نیوکلیایي تړون کې کړې وعدې راکموي تر څو چې د معاهدې لاسلیک کوونکو ملکونو ایران د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د لګول شوو بندیزونو نه بچ کړی نه وي. د ایران اټمي توانایي ادارې بیان بهروز کمالبندی خبری کانفرنس ته ویلي دوی په هر کچه د هر مقدار پورې د یورینیم غنی کولو لپاره پوره تیار دي. نوموړي ویلي په څو ګنټو کې به تکنیکي عمل سرته ورسي او د 3.8% حد نه ور اخوا د یورینیم غنی کول به شروع کی. دغه حد د کال 2015 په نیوکلیایي معاهده کې اخوده شوی، خو ایران ویلي دوی په دغه معامله کې د لچک خودو لپاره تیار دي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي تهران د وروستیو پورتکړو ګامونو نه په شا کې دی شي او د نیوکلیایي تړون کړو وادو ته بیرته تلی شي. کچری د ایران نیوکلیایي تړون لاسلیک کوونکي یورپی ملکونه خپل وعده سرته ورسوي. د ایران صدر حسن روحانی 13 هفته ویلو چې ملک به په برکچه د یورینیم غنی کول شروع کوي تر څو چې د نړیوال طاقتونو سره شوي د کال 2015 نیوکلیایي تړون لاندې په دوی باندې لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې اسانتیاوي نوي ورکړل شوي. د غربي نړۍ یو شمېر ملکونو مشرانو د تهران په دغه ګام فکرمندۍ خودلې دي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران د ایران د فیصلې غندنه کړې او دای د هغه تړون خلاف ورزي بللې د کوم نه چې امریکا تیر کال وتلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي د ایران روسي پورتکلي ګامونه ډېر خطرناک دي او په یورپ باندې یو ځل بیا غږ کړی دی چې د ایران خلاف سخت بندیزونه ولګوي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو اعلی سلاکار د خالی پورز ویلي دوی د ایران حکومت د فیصلې په شا کلک ولاړ دي. واشنگتن ته د ایران چیلنج دا وخت د یورپی سفارتکارۍ لپاره یو غټ ازمیښت دی. تیر کال د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د ایران سره شوي نیوکلیایي تړون نه د وتو مخالفت کوونکو یورپی ملکونو ایران ته خواستونه کړي چې په نیوکلیایي معاهده کې پاتې شي. تهران په دې ډېر زیات مایوس دی چې برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس د معاهدې په بچ کولو کې ناکامه شوي چې د امریکې د بندیزونو نه د ایران اقتصادي ګټې بچ کی. د ایران اعلی نیوکلیایي سلاکار عباس عرقچی په تهران کې خبری کانفرنس ته ویلي یورپی ملکونه په خپلو وعدو پوره کولو کې ناکامه شوي او دا چې دوی د دې لپاره ذمهوار دي. نوموړي ویلي د سفارتکارۍ لپاره د ایران دروازې خلاصې دي، خو زیاته کړې د څه چې ضرورت دی هغه نوي ګامونه پورته کول دي.
سنا بهادر چې د وړوکوالي نه اورېدلې نشو نو ځکه خبرې هم نشي کولای، خو د دې باوجود هغه د خیبر پښتونخوا د 15 کالو او د 19 کالو یعنی د انډر 15 او د انډر 19 کټګریز کې د سکواش چمپیون ده. د سنا بهادر قصه حمید الله نورو.
سنا بهادر پیدایشي اورېدل نشو کولای نو ځکه خبرې هم نه دي زده، خو د پښتونخوا د انډر 15 او 19 د سکواش د چمپیون لوغړی اوس ډېره تیاری وی چې د سکواش په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. د پښتونخوا د سکواش فیډریشن صدر قمر زمان وایي تر اوسه په پښتونخوا کې او هم په کامی کې سنا بهادر د سکواش د لوبې ښه صلاحیت خودلې دي.
والد صاحب غریب ټور روز برتر لګیایي، کوچز برتر لګیایي، هغه خپل لګیایي کمپټیشنز اوس موږ تقریبا یو 3 کمپټیشنز کم دي کړې دي. هغه کې شي هیو ون انډر 15 چمپیونشپ، انډر 15 چمپیونشپ دې ګټلې دي، بیا لاسی 19 کے خرد الفر کو دا کے پی کے کے اور نیشنل کے خرد خرد دے خر خرد الٹسو نو الحمد للہ دا دا وے شی از ورکنگ ہارڈ ورکنگ اور ماتا ڈیر امید دے کہ دا بھائی نم بھائی ان شاء اللہ پاکستان لور کئی.
دا سنا بہادر پلار شیر بہادر دا پہاور پر جنگی محلہ کے یو پریس مشین چلی خودی وائی دا سنا یو بلور کوٹر اور ہم پیدائشی کون دے د سره د یو ادیب لار پرنګ د سنا د راتلونکو په اړه ډیر فکر او خوای د ور سره وس خپل کړه او کړي او وس د سنا د راتلونکو په اړه بیخي فکرمن نه دی.
یو لار ملو شو لچ دا ان شاء الله یو رس په خپل خودریږي هغه چې کوم سیس مون پریشان کړو چې یاره دا لور دا د سبا دبل کور تزی او دا به محتاج وي د چانو ان شاء الله دې کې به هغه سیس نوی دا به یو نه یورس الله تعالی دې ته داسې کامیابی نصیب کړي چې نور دنیا به دې ته محتاج دا به ان شاء الله دا چا محتاج نوی.
سنا بہادر د تیرو درو کال راسي د سکواش لوب کوي. خود سکواش په لوب کې د هغه استاد او کوچ ریاض خان وای په اوله کې ورته د سنا سره د رابطه په اړه مشکلو خو اوس دی په یو بل په شوی دی او سنا ته په تربيت ورکولو کې کوم مشکل نشته.
شورو کې هډیر زیات لګ تکلیف وای چې دې سره مو خبرې کولې یا صدا خو بس رو 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 اوس مکمل هر خبره تل ټول سمر ماشومان دي یا زشم یا سمر دغه دي کنه د دې په خبرو پويږي په اشارو پويږي او چې سمو ویل غواړو پاغه دا مکمل هر رنګ پويږي سم مسله مزدا سي نشته. شروع کې ډېر لک تکلیف او اوس هیڅ دغه نشته نه سي بالکل اس مسله نشته. هغه پلیر شو اوس پلیر چې کوم پلیر شي کنه نو هغه ته صرف ته چوغورې کنه نو اوس پستر غو پوي شي چې دای سویل غواړي دې ټیم کې سکول غواړي نو هغه هر څه په هغه مکمل هر څه باندې پويدا.
سنا بہادر پخپل وای چې د ځان د پاره په نړیوال کج د سپاش په لوب کې د پیژنګلو مندلو هدف ټاکل دي. د هغه کوچ ریاض خان وای سنا چې سرنګ مهنت کوي خپل ټاکل شوی هدف تبا یو ورځ ضرور رسی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډو نیوز په خبر.
The Washington